السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو پر روانه نیم ساعته خبری مجله کې به مو له مهمو خبر کړم لمړی لاند خبرونه د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ومنله چې د طالبان له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. وزارت وایي د زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډیرو جزئیات ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخ ته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي، خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي له قوله په افغانستان کې پټن ځایونه لري د هغوی د شتون او فعالیت په اړه اندېښمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغېزمن او معلار لرونکی اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقداماتو ثابتې پایلې وګوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات وژنه تایید کړې، خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې دي. پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې کارکوونکو ویل چې نوموړي ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې راغورځولی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران بیګانه وخت پر خپل ایکس پاڼه دا تایید کړې چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه راپرېوتې ده، خو د ټولنیزو شبکو ګنګوسې ناسمې وبللې او لیکلي دي چې د عدلي طب د څېړنو له مخې نوموړی او مېړه یې دواړه د نشي په حالت کې. زدران خبره د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیول شوی دی چې پلټنې ته روان دي. تر اوسه د حسنا سادات کورنۍ په دې اړه نور تازه جزئیات نه دي ورکړي. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر ناګاهو کا سره کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامدار ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. ښاغلي ابدالي نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړل. په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام راهیسې هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ښودلې ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دي. د سازمان چې مرکز پنارو کې د پرون ویل صابر مطلق 1980 کال لسیزي رئیس د سیاسي بندي په توګه په حبس کې وو. د سازمان په بیان کې راغلي چې 25 کلن مطلق د اسلامي رژیم له مخالف ډلې مجاهدین خلق سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د 4 کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه د 5 شنبه پورس د شیراز په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. د ایران د بشری حقوقو د سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د تیر یو لس میاشتو په اوږدو کې په ایران کې 201 کسان اعدام شوي چې د پخوا پرتلا د پام وړ زیاتوالی ښیي. او د ازبکستان د پلازمینه تاشکند یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د 22 تورانو کسانو د محاکمې جریان پرون وځانډاوه. ګومان کېږي چې دا ماشومان به د ټوخلي د یو ډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړ شوي وي. د ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپیژندل شي. په 2022 کال کې د ټوخلي یو ډول شربت چې د ماروین بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی و په ازبکستان کې 15 ماشومان ووژل چې دې خبر ټول منځنۍ اسیا ته ټکان ورکړ. هندي شرکت هغه مهال ویلي و چې د دې شربت تولید درولې دی او په دې اړه څېړنې کوي. سلام مو په خیر درنو اوریدونکو، نن شنبه ده، د لیندې 11 او د ډیسمبر 2 نیټه. په هرات کې پر اهل تشیع وګړو پرونی برید غبرګونونه. اهل تشیع عالمان وایي د دې بریدونو موخه په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. سره له دې چې د کونړ په ډیره برخه کې ځنګلونه وهل شوي او نختر پاکستان ته قاچاق شوي، خو د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د ځنګلونو د ساتلو لپاره په قومي کچه ناغې اخی دي.
تو بوټه وای دا چړی کې نختری هغه یو مال یا 5000 روپۍ په قومي شکل هم پناه خپلو شخصي شکل هم.
او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان لپاره تر رسیدو سره سم اسرائیلی جنگي الوتکو پرون په غزه کې لزګونه اهداف په نښه کړی دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې یو ځل بیا پر اهل تشیع وګړو بریدونو خبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی ده چې د هرات په جبریل خرګوټي کې پرونی برید کې د دوو شیعه عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. شیعه عالمان وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیعه دیني عالمان په نخښه کې جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د هرات ښار په شیمیشته سیمه جبرائیل ښارګوټي کې پرون شپږ کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیعه عالمان او څلور نور خلک چې میرمنې هم پکې وې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پڼه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژانده وسلوال بللې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل ښارګوټي د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیه له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونه نیوله، خو ویې ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اورته لمن وهل دي. دا همغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده.
زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي حملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالفې دي، هم د اسلامي امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعهګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تیرې اونۍ حملې ته ډیره ورته ده. د تیرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل ښارګوټي کې د شیعه عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقی او خادم حسین هدایتي ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیعهګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خواته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2022 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې وویل، د داعش ډلې خراسان څنګه پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په 13 په شیعهګانو حمله کړې دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروه وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابله دپاره تیار کړي.
د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې پنخه شوې دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولې دي، او ادعا کوي چې دا ډلې له افغانستانه ورکه کړې ده. خوشیا فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دی کړی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغان ویتنس په نوم په بریټانیا کې میشته حقوقي دلوي د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې لسلور سو زیات کسان په دورو وهل دي. د ډلې د وی کلن شرعي سزا په نوم یو راپور کې لیکلي، دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو او یا صادر شویو حکومتونو پر بنسټ پناري نه وو خو زبان دي عملي شوی. د حقوقي چارو او بشري حقوقي او شمیر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقوقو نقض غني او ادا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توپ تضمین کړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغان ویتنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي ډله وایي چې د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې 411 کسان په درو وهلي دي. د ډلې د پنځمې په ورځ د یوې کلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ، او وی ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو بیا صادر شویو حکومتونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملی شوې ده. د غشان ویل شوې چې افغان ویتنس دغه ارقام د 2022 کال د اکتوبر له شپږویشتمې څخه د 2023 کال د اکتوبر تر شپږویشتمې پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویتنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړې او ویلي دي چې طالبان دا تر ډیره اخلاقي ګڼي، او ډیری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاو ډیره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډېر کم دي. د افغان ویټنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2022 کال په ډسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تله د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې دي. اووه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص سنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دې د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هر وسیله چې دوی په لاس کې وي پرې وهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو په عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندان باید بر یک محکمې آزاد،
خاریان باید یوې آزادې، خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ. له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکي حق هم له پامه ونه غورځول شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویټنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکومت عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلی. افغان ویټنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ازادي رادیو څلور وش ساته زموږ پر وې پاڼه هم واوري. ازادي رادیو ټکه کوم زموږ آدرس دی. په غزنی کې ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان وایي که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابر نه شي، لرې نه ده چې په نشه یي توکو روږدي شي. دوی وایي دا د حکومتونو واړوند ادارو مسؤلیت دی چې پیغلو او ځوانانو ته تعلیم تر څنګ د کار زمینه هم برابره کړي. دوی له قوله هر کال لسګونه زره ځوانان له پوهنتونونو فارغېږي، خو د نه پاملرنې له امله ډېر شمېر یې بې دندو ګرځي. دا غوښتنې په داسې حال کې چې د طالبانو په اوسني رژیم نیوکه ده چې په دولتي ادارو کې یوازې خپلو اړوند کسانو ته لومړیتوب ورکړي او تر ډېره یې د مسلک پر ځای د خپلې ډلې کسان ګمارلي.
فخرالدین کلونه وړاندې لومړی په سګریټو، بیا په چرسو، وروسته په تریاکو او بیا نو په نورو سختو نشو روږدی سو. دای په نشو د رژد کېدو یو لامل خپله بیکاری ګڼي، خو اوس یې نشه بیرته پریښې ده. فخرالدین وایي هر کله چې ځوانان بیکاره کیږي نو بیا نشو ته مخه کوي. دای وایي اوس هم زیاتره ځوانان بیکاره ګرځي، خو د کار زمينه کې ورته برابر نه سي، هسې نه چې په نشو روږد سي. دلته ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرېږي، که په لږ معاش هم وای خو چې په کار بوخت وای.
اوس دلته زمينه نسته، اوس ما ته مثلا د 100 روپۍ سوکرات په دا 100 روپۍ اوس شکر کول لرم، مثلا ولزیزه خو چلیږم الحمدلله. هغه حضرت مثلا د توای سي دا 50 روپۍ په هغه 100 روپۍ مثلا د شپې د ورځې گزاره کوي. صحیح ځینې خلک چې په دغه وخت کې مصروفیت نست، یو ساعت نشي وې د دنیا په غم کې نه هم سهار څونه پریشان وي. بیا هغه وخت دانشې ختم سي، بیا هغه سوچونه در سره دي نه، دا خپل ځان سره غلطي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه سي، نو دوی به نشو کولو ته مخه کړي. وجه یې هم سخته بیکاري، ګراني او نبوختیاوي دي. دوی وایي دا د حکومتونو او اړوند ادارو فرض جوړیږي چې پیغلو او ځوانانو ته د تعلیم ترڅنګ د کار زمینه هم برابر کړي. دوی وایي په کال کې په لسګونو زره ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغیږي، خو د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ډیری برخې بې کاره ګرځي. میرویس خان د غزنی ولایت اوسیدونکی او دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی هم د پوهنتون له فراغت څخه وروسته بیکاره دی. نوموړی وایي که ځوانانو ته کار پیدا نشي دوی به نشو کولو ته مخه کړي.
اسلامی امارت باید د نوي ځوانانو ته وظیفه ورکړي. که وظیفه ورنکړي د نوي ځوانان به ټول په نشي توکو باندې اخته سي او داسې کړنې به تر سره کړي چې تر اوسه به چانه ویلدلې.
دا چې د غزنیګڼ اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. دا ولایت ویان حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل، موږ په غزنی ولایت کې پوره په دې هڅه کې یو تر څو خلکو ته د کار زمینه برابر کړو، چې په دې برخه کې تر ډیره حده خلکو ته د کار زمینه برابر سوي هم ده، او په آینده کې هم انشاءالله ولسونو ته په دې برخه کې اطمینان ورکولای سو. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکو ځوانانو ته د کار زمینه برابرول د هغې مسلم حق بولي، خو وایي د کار له نشتوالي څخه ځان په نشو روږدي کول د ځوانانو خامخیالي او غلط فهمي ده. دوی وایي نشو ته د ځوانانو له مخه کولو سره کله هم کار نه پیدا کیږي، بلکې ستونزې یې ورسره زیاتیږي او د کار ورکولو مخه یې نیول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
له اسرائیل او حماس، د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربان لپای تر رسیدو سره سم اسرائیلی جنگی الوتکو پرون په غزه کې لزګونه اهداف بنه کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې دیوي تر هغه ډلې په توګه پیژني، او اسرائیل دواړو پر یو او بل د حملو د پایل تورونه لګولې دي. لبلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د بیا پایل لامل سخت اندېښنه ښودلې ده. دواړو ډلو اوربان کړی او چې لامل یې تر ډیره په غزې تړانګه کې آرامي وه، خو اوس یو ځل بیا د جګړو د تودو لمبو اورونه د اورونو په اړه راپورونه خبرېږي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
له نږدې یوې اونۍ وروسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غږونو له خوبه راویښ شول. د اسرائیلو پوځ وایي چې جنگي الوتکو یې پرون د ورځې په اوږدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. اسرائیل همداراز ادعا کړې چې حماس د اوربان د مودې له پای ته رسیدو مخکې د دې هیواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړې. غزې ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل. په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، ادعا کړې چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړي او هوایي حملې پیل کړي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دی چې یوازې د پرونې ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار لسلو زیات اوسیدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول. لبلې خوا د اسرائیلو د پوځ یو ویاند ویلي چې تر اوسه هم 138 تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته، چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي. د دې چارواکي په وینا 115 نارینه، 40 ښځې او 2 ماشومان له هم له حماس سره یرغمل دي. له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو نورین بللای دی. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان ینس لایر کی پرون خبريالانو ته وویل،
په دې کړکیچ کې ښکیل اړخونه باید د ملکي وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزې ته د بشري بنسټونو تګ راتګ یقیني کړي. بشري مرستې باید بې له شرطه دوام وکړي او یرغمل هم باید بې له شرطه خوشي شي. ملګري ملتونه به هلته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو، اوبو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي اړتیاو لیک ته دوام ورکړي.
د اسرائیلو او حماس ترمنځ اوربند د تیرې جمعې په ورځ نافذ شو. د راپورونو لمخه حماس ډلې د یوې ونې پترڅ کې 102 تنه يرغمل چې د اسرایل او څونور هیوادونو وګړي پکې وو خوشې کړل. ویل کیږي د هغو فلسطینی بندیانو شمیر چې اسرایل خوشې کړي 210 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایل پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نورې برمته کړل.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاسته درنو اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو زموږ په پان هم ژوندۍ اوریدل شي سلیر به ساته د ازادي رادیو پی ال بی ال مطالب تاسو زموږ پر پان اوري تر خوای بی ال بی ال موضوعات هم لوستلای شي. د ویډیو برخه هم زموږ فعال ده. ډیره مهمه خبرونه او تر څنګ نور مهم موضوعات زموږ پر پان باندې شته او ځای پر ځای اوس به ورشيو بل راپور ته د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالي اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې د نختارو او نور زنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتلی دي. دوی وایي د کونړ په ډېرې سیمو کې په تیرو نږدې څلور لسیزو کې په زیات اندازه زنګل وهل شوی او نختارې پاکستان ته قاچاق شوي خو دوی چاته اجازه نه ده ورکړې چې زنګل ته زیان ورسوي. ځایي اوسیدونکي وایي د طبیعي آفتونو اور لګیدنې له امله یو څه زنګل له منځه تللی خو غوښتنه یې داده چې باید په پیاره غوده کې ورسره مرسته وشي.
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نختارو او پر نورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخیستنه یو شمېر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برخي اری راوړي. ځنګلونه یې پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځایي اوسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګیو سوداګر پریخي او نه هم خپل خلکو ته اجازه ورکړي چې د قومونو له اجازه پرته ونه پریکړي. له دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کیږي او د سیمې ښکلا ته یې زیان نه دی رسیدلی. د چپې درې قومي مشر حاجي نصر الله ساپي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترې نه اخلو په شخصي شکل هم خلک نه هغه کوو. بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو. شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه. دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونی نشي وهلی.
د پوخان همدغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګیږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅي او هغه ګوري کې وچ نختر پیدا شي خطخه کوج پیدا نشي بیا د ابل غوڅي مخکې به منګ والا په دې خوړونو کې بمراوړل سوخ د پاره وس هغه بند شي دي.
ځای اوسیدونکو وای ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو لبرقي ورو او لاسونو ساتلې خو په وینای چې 13 کلونو کې وچکالي او پکې د لګیدلو ورونو لامل یو شمیر ځایونه لمنځه تللې چې بیا احیاتې تیادا. ډاکټر فیض الرحمن
چا پدره ډیر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګېدلې بیا هم د قومونو او مشران راټولېږي او دغه د پاره د شر پروګرام کې چې ټول خلک په شریکه زیو دغه اور دغه نه ختمي. چا په چا پدره کې چې کوم په 13 کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلې دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلې ځنګلونه باید به د ورغول شي. مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. لوی خو به سوزیدل ځنګل زرغون شي او د بلې خو به د چپ درې غریب ولسته د کار کار زمینه برابر شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي به وای د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړي او تر ډیره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړي. د دوی په وینا چې د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی مؤسسو سره د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنګونو او ناامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نښترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول، نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخستلو. خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري درنو اوریدونکو، ساسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلی دي. خو مخکله دي چې ساسي پیغامونه خبره کوم، یادونه کوم چې خپل پیغامونه د واتس اپ د شمیرې لاري چې هم دي پیغامونه په پای کې خبري مو قرار را واستوي. ساسي پیغامونه به د ازادي راډیو په بیا لابل خبرونه کې په نوبتي شکل باندې خبره شي. که پیغام مو تر اوسه پورې نه وي خبر شوی، په تمه اوسئ. حتما د ازادۍ راډیو په یوه نه یوه خپرونه کې ورته ځای ورکړل شوی دی. دعوت درکوم چې ازادۍ راډیو ته د خپلو ستونزو او نورو مشکلاتو په اړه هغه چې تاسو ورسره مخ یاست او غواړئ غږ مو رسنه شي، ازادۍ راډیو ته یې راواستوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادۍ راډیو په بیلابیلو خپرونو کې درته ځای پر ځای کړو. د دې ترخوا نور مهم موضوعات هم چې فکر کوي اړین دي او باید له خلکو سره شریک شي، یا هم جالب سی او سی او ځینې جالب تصویرونه خپل هغه کولای شي ازادۍ راډیو ته راواستوي. زه استاد پیغامونه اورو. خو وخت
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ملت د کجکول سوالي سره سرپالي کیم. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ هغه دشتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو، او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د وړوکلو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سپیکر په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدک کښېږدي. افغان بیسیم
سلامونه نیک اله احترامات ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. خدای دې ایکسټل بروج او خوشاله یاست. زه د پکتیکا ولایت د اسخاوي د سوري اوسیدونکی یم. موږ د راټولو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسوي.
السلام علیکم، زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او نړۍ نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سرک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سرک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سرک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کو پیغام مو نشر کړئ. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.